د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې لدې چې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمې چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولې ده. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز د زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتر کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې و. د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د ننګرهار سیمې د چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نورو ولسوالۍ کې د زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چاته زیان نه دی اړولی. تر دې وړاندې د اګست په 1 په سیمه کې د ریختر په کچه 6.1 زورور زلزلې تر ټولو ډیر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو. د طالب چارواکو د شمیرو له مخې هغه زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې انټپیان کړي وو. له هغه زلزلې وروسته په سیمه کې د ډیرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي. د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې طالبانو د حکومتي وې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان لوري د تخنیکي ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې و خو نن سهار بیرته پرانستله. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیرته پرانستل شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له زرو ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي و افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران نه ستنېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر په وینا د کال پیل رئیس له شپږ لکه 2500 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همداراز د کال پیل له ایران د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیونه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 10 ویلو چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړ ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د 13 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږیږي. پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې. د ایران خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکان ماشومانو د هغه زوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دی ورکړی او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړی چې امریکا ته داخل شي. سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنگټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د ایران د پلازمېنې تهران چارواکي ویل دي ښار د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره‌ای ژبو نړیواله ورځ د پدې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کاڼا او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. استادان
څنګه چې دوی له خپل اشاره باندې درس وایي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې ایم پهلوي د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ یو د غیر قانوني اتباو موجودیت نشي منلای. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بیا اسناد افغانانو نیول ډیر شوي دي. نور په دې رپورټ کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنی وروسته د امنیتي غوښونو لامل یې افغانستان پریښه اوس مهال په تهران کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستیو ورځو کې بدی خار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوه. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالو نه دي. د آبادۍ نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپه کسیزه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخلاج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون د شمه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال لپاره رئیس 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4,500 له تهران ایستل شوی. نو موري دا کړی چې د افغان کډوالو څلور سره په ایران کې لدرې زره ډېری درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13-15 سلنه کمی شوی. کاڅوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خو له دې وړاندې یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمېر ایرانی فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړی چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډېر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ یې پایل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څوم د معلومات نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتنی راپور کې ویلي چې په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې چې د جولای پرتله له 21 سلنې ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کیدای شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه خبر کړی ویلي په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغي 2,899 مثبت پیښې ثبت شوې چې د شمیر د جولای د میاشتې په پرتله 21.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامداره توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغۍ زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسېدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د کورنۍ څو غړي په دې ناروغۍ اخته شوي.
دا څو ورځې کېږي په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل، وینم چې ورته نکړه نو ملاریا نو تقریبا زموږ په کور کې آر دوه ماشوم چې د ملاریا دی. په کلی کې هم همدغه څه درو اخلم، ماشومان ملاریا دي، غټان ملاریا دي. نو په دغه ورځو شپو کې ملاریا بي خډه رښوې ده. لامل هم د ملاریا د ماشو ده کېدل دي چې ملاریا ما شډه رښوې دي.
د لغمان ولایت کې اوسیدونکو بشیر احمد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
13 ورځ مو ورور تبي نه ولا ولړځند تبي چې به مو کلینیک ته وړلو ویني مې نکړه ملاریا. نو په دغه ورځو شپو کې ملاریا بي خزه ته شوې ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدواره میرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلي دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کشته او د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 3 هیوادونو کې په دې ناروغي 233 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې څخه کم شپږ لکه کسان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسیه کې د ملاریا د ناروغي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي راډیو ته وویل
دغه پرازیت د وینې سری حجرې آر بی سی خرابوي او د تبو، یخنۍ، سردردۍ، بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه یې ونه شي د دماغ او پښتورګو ځیګر خطرناکې ستونزې پیدا کولی شي. د بد مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې یو ځل بیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نوموړی وایي اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه ده، خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف په شخانې استعمال کړي او د غراز په انګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو اوبو ډنډونه ختم او په خونو او کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او که څه هم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکې کچې په اړه اندېښنه ښودلې، خو ورسره یې د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړې. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو، ډینګي تبې، شری او د غراز د کووېډ 19 په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم د کو روغتیا غواخي. روغتیا پالان وای د اقلیم بدلون او له عمله رامنځته کیدونکو کړکیچونو لکه سیلابونو، روغتونو، زلزلو، وچکالیو او ډیرې تودوخه د ملاریا د لیکدونکو ماشي یعنی انافیل د نسل ډیرېدو ته لار هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان شمیري خي چې ملاریا په نړیواله کچه په هر دقیقه کې د یو کس ژوند دخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې میلیارډونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ اسیا د دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې.
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارډ ډالرو څخه ډېرې سوداګریزې معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ ویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل لور ته د منځنۍ اسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارډ ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لوی معامله وبلله. د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمن د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبري وکړي. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې ښاغلی ترامپ ته د نادر منرالونو پیرېدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالي شي. په نړۍ کې د کمیاب منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایوي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایوي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ اسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی وو. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربتوب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت مرزیایف سره د پانګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکنت استولی وو چې له مرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پانګونې په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلمو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کارنا او ژبه ګونګیان دي وضعیت څرګندلې. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې پرون په یو غونډه کې چې د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا د قومي مشرانو لپاره معلومات ته د لاسرسي ارزښت تر سره لیکلاندې جوړ شوی و وکړي. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعال ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حالده نجیب الله خپل رپورټ کوي.
یا شمیر خوستی قومی مخور او ځای اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت پاړې وناسته کې لړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعال او پیاوړو رسنیو پرته خلک کرا او رښتینو معلوماتو ته لاسرسي نشي پیدا کولای. دیاد برنامه منتظمین اول ول سره د قومي مخور د نګدي اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د ارتیا او ارزښت پړې داناسته رابل لیده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته ول
قومي مخور متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزې ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډیر خړول هم د ول ستونزې پورته کولای شي او هم په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړی دي خو کته رسولې شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو دنیا لمانو او متنفذینو لپاره اطلاعات لاسرسي ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنۍ ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنۍ هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخور سمین خان زدران ویل
د دوی دوی نیمې لسیزې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی باید حکومت هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې راډیوګانې کې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوی خو خواله رسنۍ ته د خلکو لاسرسي ګټور بولی خو بیا له رسنۍ هم غواړي چې د ناسم معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تنځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ ولا څه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرات کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یو ولسوالۍ کې په یو کلی کې په یو منطقه کې رامنځته کیږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولای شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
با بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولسته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کانفرنسونه جوړ شوی دی او د دغه شی کله چې افتتاح کیږي یا د پروژو نوی افتتاح کیږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکیږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات تا لاسرسای ده خلکو لمهم و حق و نبولی و زیادتوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم و چاپریال لمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که ده رونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه رختین و معلومات تا لاسرسی پرته خلق نیشی که ولی پا پالیسیو لویو و سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بلری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي انتنو ده. خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وای د مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو تر څنګ ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي رادیو ته وویل که څه هم نوموړي د شرې زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون لامل د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډیره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځي مکتب دی استادان د سنښ چې دوی له خپل اشاره باندې درس وي نه اوس نه په کور ناسره اوس د مکتبونو منشه خزینه استادان منشه چې مقصد دا و چې کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات مون خپل کور کې مر سره باندې وخت دې یو مسله را پیښ شي نه غو پوي شو نه موږ پوي شو نه سي بس خپګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات یا به حل شوي وي.
سخی رحمان وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړې خوانیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو سیدونکو د خوانځي خون کې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د ورته ستونزې لامل اړ دی ته نور ماشومان په ګډون هغه ماشومان چې نه اوریدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي
پدغم نه پورته شي او نور نشي کولای زکه من محدودیت بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي نه 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 په دې اول سوال کې مونږ هیڅ ځاس مرکز نه لرو چې معلولین تصدق ده ورکي کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه په دې ځکه چې مونږ نه لرو په دې ورسېحت تاسو مطمئنم چې په یو اول سوال کې په انګرا کې نشته چې چاپیریال او د دې خپل امزول او د دون تصدقړه کوي هم د دون تصدقړه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیرو سماغه اجرا کتون جوړې دي په ټوله نه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیر وسه د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکه څنګه سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي به هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په زبګونګای او خبرې نسی کولای وروري رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د دستونزو پاړه وویل.
دوی چې موږ خو په اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزې لرو چې دلته موږ ته هیڅ پدراند نظر باندې نه کتل کیږي، او موږ ته په رقم رقم اشاره کې یو موږ یو رقم ته تحقیق کوو. دوی وایي چې موږ په بعض وخت په لاس ورځو په لاس ورځو موږ غیر حاضرېږو. د ستونزې له وجې نه چې دوی د رکشې کرایه د موټر کرایه لاسي ته دوی هغه نه لري. دوی تر دلته زمينه نه ده مسایده چې دوی دلته کار وکړي، یا دوی دب کې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته. چې موږ اوس مثال دوی وایي چې په هم سیم کې یم، او د لا تر اوسه پورې یو جمله نشي جوړولی په خپله باندې چې د تاته جمله جوړه کړي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاروي ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاروي ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لا 100 میلیونه ډېر کاڼه شته چې لا 80 سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشاروي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاروي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاري چې په دفاره خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو لري دا څنګه اطلاع دي ساده جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي، په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې دفاره لاندې لغات په نشه سوی دي. خاص حرکات ده پر دغه ځینې حرکات په چپ لاس کې، ځینې پر استر لاس کې، ځینې د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشاره‌ای زبې په بشپړ توګه پر مختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره‌ای زبې په رسمیت پیژني، او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره‌ای زبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه
بدن. د افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلول نجونې تر ټولو ډېرې زیانګالې کړي دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای، او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نورې نجونې یې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مرزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي، او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنه نو په خبره یې دوی به پر رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي، او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره‌ای ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه، او بیا وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشاره‌ای ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زكون کو توړند کوم. هلمند يم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ. چې د صحه چا مې په تنوي درنو ګللی زكون کوله کسان چې زما راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افانو مشهور مېرمن اړوند دي. نو افانو مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کوله کسان چې مور تاسو 13 ورځ پلوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خوږو زکونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګللي زکونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای شوی خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهاند او د مشرانو جکړې سناتور و. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره و. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتور و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه و چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله د 2 کلنۍ د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زدکړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زدکړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زدکړ کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسی ژبو قواعد او اشارې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، د دې معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړ شي، د مرګ څخه مخکې دی خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په حاضری کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړ شوله، د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په حاضری کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وسط او وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولې سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي. اس چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړو، او څنګه وکولې سپ خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولې وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولې وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بل اخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړس ور چې لومړی هند ته ولاړ سي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي. او بل خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او همالته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي، او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د جې د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او ګللی زکون کې برتر او جوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بم پتن می خو جو ګللی زکون کله که څنګه چې مرو تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمن اړوند دین او افغان مشهور مېرمن به او پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکیار باندې معلومات ولبسته ده چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي وردګ ده لولو چې ماسما اسمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمن څخه و کوم شي په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان و ا د ماسومه اسمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ سمره ذکر کړی دی او تر کومه حد پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او سړول یو شخصیت یې خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنی او منځنی ذکر یې د ملالی لیسې څخه بشپړ کړی دی یعنی ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنی ذکر یې د ملالی لیسې څخه بشپړ کړی دی د ملالی لیسې څخه فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالی لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماسټری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی سمره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالی لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سوال یعنی کله چې د دې ماسټری دوره خلاص سوال د ماسټری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خواسخه د ملالی لیسې د مدیر په توګه د ملالی لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالی لیسې کې د یو شوونکو په توګه سره تدریس شروع کړه د شتنا شوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیر او د انجینر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د شوزو د شوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجینر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې. خو ورسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه ترڅنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دي ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخه تر ازو هلمند يم چې تردیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و سړول شخصیت وو کوم قرنه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرتره سولې و واقعا هم یو وزړوره افغان اتل میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې ولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند سره ډول وو د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بحرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سوال تر سو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرشدوته مرمن معصومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې امرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف اوسي وي او یوسف مزده کړی وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چې دی معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنه زکون کو نن ورځ لوست خپل ځان سره ګوري او ورسره د هغه څخه به د سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چنان دویم سوال چې تاسو ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چنان دریم سوال پر لور باندې راځو هرې د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاسو د نن ورځې درس هلمند يم چې په یو څه باندې پوسی وو سيږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311
گرزی مستانہ ملا بدار دلری وقت برازی پوکے دے زالیو کی مارغان دیرا لپو کې د ځالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې د ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلری وخت برازي خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار